ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر او ټکنیکی ملګری پلوشا صحاق نیکی هلی او سلامونه ومني. په پاکستان کې د بشري حقوقو موجوده وضعیت دا د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو راوړی دي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي. خړمبه د دې غړای خبرونه وړمبې د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت د افغان کډوالو د وستلو د عمل د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارج چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي د حماس پر ضد رواني ورسته جګړه کې تر اوسه لسلو زیات پوځیان وژل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې پر نگران حکومت غږ شوې چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقع ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی او دریځ لري چې دا ګام یې د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمېر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال پولیس زوروي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارج چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وژل شو په یاد کې جوړ شوی د شهیدانو د دیوال باندې د خپلې وژل شوې مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې. دی وایي چې کوم ترهګرو لا د پاکستان ولس پوځ او پولیس د خپلو سرونو په قربانۍ شکست ورکړی وو او چې کوم ترهګر په سنگینو جرمونو کې ککړو هغوی سره د خبرو اترو پیل وشو، هغوی د زندانونو نه خوشی کړل شو او ورته پاکستان ته د راتلو بلنه ورکړل شوه. بلاول بټو زیاته کړه چې دا ترهګر د یو پلان لمخه د افغانستان د جیلونو نه هم خوشی کړل شو او په خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې بیا میشته کړل شول. بلاول وویل چې دا ټول کارونه د پارلمان او ولس نه پټ شوي دي او باید د دې پلټنې وشي چې د دې تر شا څوک وو. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې د افغان طالبانو په منځګړتوب په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو سره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني صوبایي مشاور بیرسټر محمد علي سیف په مشرۍ کې د هغه مذاکراتي ډلې لخوا څو واره خبرې اترې شوې چې پکې قبایلي مشران، پخواني او موجوده سرکاري افسران او ځینې سیاستوال شامل وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره دي د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 زیګیس کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواک لري کړ او ورستو د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس سرلو په تورې په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو موري دا تور رد کړی وو خو لاهور های کورټ په 1900 زیګیس کال کې بټو مجرم وګرځو او ورته د 500 سزا ووروله. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنو خپرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلې بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاډی افیر کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10 د بشري حقونو 15 کلیزه ولمانځل شوه. اور اسے خبر دا چې د اسرائیل پوز وای په غزا پټای کې د ورستو عملیاتو لپاره له هیڅ لسلو زیات پوزیان وژل شوې دي. اسرائیلی پوز نن اے اف پی خبري ایجنس ته وویل چې په ورستو کې د دریو پوزیانو له وژل کېدو سره تر اوسه د وژل شو پوزیانو ټول شمیره 101 ته ورسیده. بلخوا اسرائیلی ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزي جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې دننه او له دې ښاره چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله ترهګره ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو وړاندې کول. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتونه خبر پاتې شي دا ځنې مهم مطالب به هم وره. د بشری حقوقو د مناسبت په لړ کې 13 ورځ په کراچۍ کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې ویناوال وویل چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ باندې اوس هم بندیزونه دي.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا. حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
په کورما کې د پولیسو لخوا نیول شوی کسان شکایت کوي چې پولیسو دوی بې ځایه نیولي.
ایف سی امونه تاو شو بلی سا تاو شو لکه یو په هر ملک دشتکر نوی بیا مون داول ویلو چې بای تا سب واجب داتی حراسات کی وقستلو خو مو تا اخفالا گناه نخیلا.
حکومت او د تعلیم د ادارو د محکمې چارواکي په بیا بیا د اعلانونه کوي چې قبایلي د لوکي د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. خو د الف اعلان غیر دولتي ادارې مرکزي ویان عمر اورګزی وای
82% چکم جنکی به پروموټ کیږي میډل تاو اغه د پاره بیا مخکي سکولونه ادارې نشتل تکي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب را سره دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. پرون د دسمبر پر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ وه او په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو او د ژوند د نورو برخو له خپل شو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو تنګول دي ودروي. د پاکستان حکومت نو تل دغه سیتورونه رد کړي او داوه کوي چې لا عین سره سم د خپلو وګړو د حقونو درناوی کوي. په دې اړه له کراچۍ څخه نیاز علي تفصیل راکړي.
د دسمبر 10 چې په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په 10 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا یو دستور وشوه چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقونو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپله وینا کې وویل یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو او پوها ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسي د بشري حقونو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا
دی. وای په دې هیواد کې هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان زامن لا درک کول کیږي او بیا وای چې قانون اجازه ورکړي. خاریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وای دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته. په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وای دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بټ زیاته کړی په پاکستان کې راتلون کې ټاکنو لپاره سیاسي حلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بده مرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو وویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، ورځ تر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتیږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلی دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کی هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیز و، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستان یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته، او دا وخت د بشری حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي، او څوک چې دې په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي.
حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کھڑے چې د بیان ازادی نشتا، روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا په 13 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي، او بیا ځینې 100 ساعت وروستو او ځینې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه ځوروي، او نگران حکومت د نومبر د 9 نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقونو فعال یو په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ظالم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي وو، او بیا هغه ته دلته رجستریشن سي کومه یو موقع نه وو ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي، او د هغه د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله د هغه ودروي، ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د 9 نیټې راهسي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي، او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دي بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د امنیت لپاره مهم دي، او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، له پاکستانه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغانان د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. په چمن کې د اغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې د مون خبریال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر اغا شیرین سره مرکه کړې، او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کمه وخت چې دا کډواله شوسی به دم سفر روان دي، داغه وخت زموږ د دې سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بای پاس کې کم کیپ لګیدلې د شیل علامات غنی صاحب مرسي ته مخه مخ، او یو بلکې پر کالج روډ باندې لګیدلې سټډیوم سره جمال ناصر کې په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ او شاته د کمی میدانی شتي په داله کړي راځي د جزې سبا مشکل دیسته وو. او د انالیسس سره په دامن کې کم مسافر کډوالو نه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تا ویل چې موږ مرستي ورسره کوو د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو. او کوم مسافر کډوال روڼ چې روان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلې موټر راورسېږي بیا د بوسپین بولدک طرف ته د موټر کرایه وشي نه لري، هغه کې مصر موټرانس ته ټیلرانس ته لسفیلر شازوی مزداوي ستا موږ اکړو ته ګورو.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېری پر دې لار ځي او ډېری د تورخم په لار ځي. نو د دې سره ستاسو خبرې هم کېږي، د دې څه څه مشکلات یا د خلک په خپله خوښه روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي دي، مثال ډېر کسان داسې ستا چې هغو نه د خوښ، هغه وایي زموږ دلته بچیان پیدایش ته ودي، زموږ خپله پیدایش شوي تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کاله. دا خلک وایي چې زموږ دلته وخت تېر شوی دی، پیدایش مې دلې شوی دی، زامن مې دلې پیدا شوی دي، وفات شوی دي، پسې بچیان ته مې دلې ودونه کړي دي. نو د ډېره وخته موږ دلته یو، مثال وي نو اوس ځو، مجبوري مې ده په زوره مساخي، نو بس موږ چاره نه لرو، خپل وطن ته ځو. او د دې ډېره چې راسي ډېر ستړي وي پر لارې باندې، کوم مشکلاتونه چې ورته جوړېږي د پولیس یا لویز د خوا دي، غریبانان ډېر په تکلیف وي. نو موږ پر مشه بالا احکام باندې نږه کو چې د افغانان کډوال مسافر دپاره باید سهولت برابر سي، وریویا دا برابر سي چې دوی خپل وطن ته ښه په خوشحالي واستو سي، پر لار تنګول نه ورکول سي.
دا مطلع ده چې په سند کې په کراچي کې بیا یواره دی نیول کیږي، بیا دوی په تاڼو کې بندیان کیږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصېږي. آیا دا خبره صحیح ده؟ تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات شته؟
دغه سده افترین صاحب، یقینا ډېر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګانې ثبوتونه شته چې یوازې زنانې تر ما پر رسېدلې، نارینه په جیل کې ناستې بندیانې. وایي موږ څه پیسې غواړي؟ هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکړو، موږ په مثال وینې دونه قدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډېر کسان مال راغلي په بنارس کې دي، وایي موږ چای خرڅول، یې مې د بوټو ریډي کول، بس دغه مې سرمایه وه. نو هغه مثال پلار وزوی بندي زنانې په کور کې ناستې، هغه زنانې را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې موږ کیم ته، چې موږ کیم سما سولې د سپین بولدک، بیا مې دغه خلکو لمبر شي پیدا کړي، دغه سر معلومات شي کو، بعض کسان یې ریل کړي دي، بعض در وسر نه درک دي، موږ ته معلومات نشته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر په 12مه د پاکستان سپریم کورټ د هغې یوې قضیې اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بټو ته د پانسای سزا ورکړل شوې وه. بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1978 زیږدیز کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواکا ګوښه کړ. وروسته هغه د خپل یو مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو او د لاهور های کورټ ورته په 1978 کال کې د پانسای سزا واوروله. نور حال شانواز ترکزینه.
سپریم کورټ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د پانسۍ شوي یو پخوانی وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په 4 اپریل 1979 کال سهار هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې پانسۍ شوی. ذوالفقار علي بټو په 1979 کې د جولای په 15مه د وزیر اعظمۍ نه لرې کړی شوی او پاکستان کې هم د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولی وه. د 1940 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی. د مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1979 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرې خودل شو، خو څو ورځې پس بیا گرفتار شو او په 3 مارچ 1978 لاهور های کورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د پانسۍ سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو، خو په وو ججانو کې څلورو ججانو د پانسۍ سزا برقراره وساتله او نوموړی په 4 اپریل 1979 کال سهار په ضلعي زندان راولپنډی کې پانسۍ شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونږه حیدرآباد جیل کې وو چې بوټو تخته واوخته. بیا چې کله بوټو پنس کېدو مونږ مالکنډ جیل کې وو. د ضیاء الحق مرشد مونږ نیولې نو مونږ وخت معلومه وه چې دا نه دا دوکه به ګوره ځي. یعنی کوم ګواهان چې وو هغې ته وویل چې تاسو ګواهي وکړي نو بیا به تاسو پرېږدو دوه ګواهانو. بیا هغه ګواهانو پنس کړو چې هغې ژوندي پاتې شوې هغې ویلې وې چې مونږ سره چلو وکړه. نو بیا وروسته چې کوم خلک په دې کې شامل وو ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباو وو دا فیصله مونږ دباو لاندې کړې وای. هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې نو لہٰذا دا ټولو خلکو ته معلوم وه چې دا اصل کې عدالتي قتل وو.
د عدالتي شالید د مخې د بټو د اپیل په درخواست څلورو ججانو هغه ته د پانسۍ د سزا ورکولو امر کړو ولې درې ججانو مخالفت کړو. په دغه څلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه هم وو. جسټس ریټایرډ شاه څو کاله وړاندې د یو خبریال او تجزیه کار افتخار احمد سر مرکه کې اقرار کړو په دوی د پوز لخوا فشار وو.
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خدمر بہادر نبی چې خپل نوکرې د لاس اور کې او انصاف دی وکي او دا در ترقیا خبره کوم. نو ججان غنی چې بهتره دادا چې ونی مقدمه کې چې پوز په کې زیاته دلچسپی اخلي هغه کې د الیکشن تل چکو خودل شي خو خپل څوکې دی بس کړی شي
خپل سیټ بچالي.
ذوالفقار علی بټو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشر دغه ګوند په 1985 کې جوړ کړو. 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو نو بټو د موجوده پاکستان صدر او اولنی سیویلین مارشل لا ایڈمنسٹریټر معنی پوزي مشر وټاکل شو. خو وروسته هغه دغه څوکۍ پریښوه او په عوامي رایو د ملک اولنی وزیر اعظم منتخب شو. په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکه ملک یو طاقتور آئین نافذ کړ چې پکې د ولس د حقونو خبره هم شوه. بټو په دویم وار په 1908 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو. قوم په دغه کال مارشل لا ولګید او نوموړی بیا پانسی کړی شو. د اپریل په 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې صدارتي ریفرنس ولېږله او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دې بیا وسپړي. هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اوریدنې وشوې چې اخیرنې اوریدنې په 11 نومبر 2012 کال کې شوې وه. سپریم کورټ د دغه مقدمه اوریدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي. د ذوالفقار علي بټو نوسه او د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه د لسره واوري. د دسمبر په 10 په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلي خپل عدالت دی چې په دې پیښه کې شریک وو اوس د دې موقع نه فائدہ واخلي د خپلو ادارو نه د خپلو لاسونو د وینو وینځلو کوشش کوي. خور سره دې دا هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو د امیر زیان واخله. هغه ججان چې سہولت کارو هغه وکیلان چې سہولت کارو او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو هغه د دې ملک مجرمان دي. پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسۍ ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې. خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علي بټو د قتل په تور پانسۍ شوه. د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوریت هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه هم وړاندې کیږي لکه داسې چې ګنی څو کاله یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوې وه هم هغه شان مقدمه کې وروستو وختونو کې هم د هغه فیصلې مثال ورکیږي او هغه مقدمې فیصله کیږي. خو پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو د مقدمې فیصله څلویښت کاله کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوې. نو دا ولې؟ د پیښور هایکورټ وکیل علي گوهر دورانی د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه واحد کیس دی چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وایا د پکې سلا وا نه د هغه په بیسس باندې ته 500 سزا ملو شو وا. هغه نه هایکورټ مانی نه سپریم کورټ مانی ځکه چې د هغه حیثیت ډیسپیوټډ دی دغه فیصله.
سپریم کورټ کې دا وخت 15 سوالونه پراتري چې باور باندې اوریدنه کوي. په هغه کې اول آیا د بټو د پانسۍ یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق و؟ دویم آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او کنه ده؟ نو دغه فیصلې نتیجې به څه وي؟ دریم آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوی و؟ آیا دغه فیصله جانبدار یا ګنې کوم اړخیزه خو نه وه؟ څلورم آیا بټو ته اورول شوی سزا د قرآني حکمونو د لاندې هم صحیح و؟ او پنځم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد د ثبوتونو او ګواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره و؟ شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تسمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د کورمې په صده کې د ځای خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دي چې له وجې د دې خار بازار تړل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو د هغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بېګناه کسان یې گرفتاره کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان په حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیز میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولې دي. حکومت خالی پرور د حالاتو سمولو په مخه په بالش خیلو کې د شیعه او سنی ډلو د مشرانو یو جرګه هم کړې وه. تفصیل طارق اورغزینا ورو.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د سده بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان د رخلاص شي. بلا بیگنا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران د لسده تڼې بدل شي او د خار خلا لپاره مقرر شوی فنډ دی بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې نه دی ملوث.
ایف سی ام نه تاو شو بلی سات او شو لکه یو په هر ملک تشکر نه وي بیا موږ دا ول ویلو چې بای ته څه په واجب ادا دي حراست کې وښتلو خو موږ ته خپل ګناه نه خیاله نو موږ هم دا پښتنه ونه کوله چې آیا دا ضلع دی که دا 40 سپسیار دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په مدخوزه او سنگینه کې شیاسو نیډلو لخوا د جنگ تیاری لپاره نوی مورچې تر جوړولو پس د سیمې حالات حساس وګرځېدل. په سیمه کې شیاسو نیډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو وشتلی او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خبرې کړي. تر هغه پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پورس د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نه شول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولی کلو متخوځي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سي گریشو دي سي صاحب ویل ته زي اول سدیوال نه راخلم بیا به تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال دي شي باندې انکاري شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولستانان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. تا تنان په سنگینا او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیارې لپاره نوی مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوې. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډی ایس پی محمدی خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامی خلک د هم په دغه کور سره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچېری د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه لته خپل بې ګناهی دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ته منیولې دي په هغه نه په دویم یوریز باندې نو عدالتونو کې هغه پښتو ول کوو هغه ټول ته پاتې دي نو کچو څه کړی وي هغه بالکل جلونو تان سي سزا به وته دي وکنه وی کړي خپل ورسې کنا د کندارو نو ته افوز مو کوو 24 غنټه مو ویلوړی نو مخ دیو د پاره ویلوړی
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاغان او سنیان یوزې پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاش کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلې دلو پس ډیر مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې ول. کڅو هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړي وو خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کاڼو تر وشتلو مورچی جوړیدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د ثالثي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې وخت شوی دی د خبرونو د لنډیز. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړ شوی غونډه کې پر نگران حکومت غک شوی چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوی غونډه کې ویناوالو دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د وروستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وژل شو په یاد کې جوړ شوی په دیوار شهدا د خپلې وجل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلېدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غک کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلې داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوارټ کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبریدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس باندې لیکلي چې ولس ته د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاډي افیر کارن ډیکر وای هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره بخنه غواړم. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي. د اسرائیل پوځ وايي په غزا پټۍ کې د ورستو عملیاتو له پیل راهیسې له سلو زیات پوځیان وژل شوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جیکا پرون د خیبر ضلع له بلدیاتي استازو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره یې ورسره د مالي او تکنیکي مرستو ژمنې وشوې. د استازو په یعنی وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په خبره نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه یې کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به یې لګوي. تفصیل له خیبره د فرهاد شینواري په راپور کې.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول متره د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور د دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي لري خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم ازمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د قومي مسایلو د هواری کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته سیالری خو بلدیتی حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فندونه نه دی ورکړل شوی او دوی مایوس کړي.
دا درې څلور غټ مسلې دي چې د سپیټال دا یا د اوبو دا یا د بجلی دا یا ایجوکیشن دا. موږ خو بلدیتی انتخابات ته ډیر زیات توقعات موږ یې چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نچلی ستل راشي، خو ډیره بدقسمتۍ خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې موږ بلدیتی انتخابات چکو شوي او چیرمن ته کونسلرانو ته نه دفتر میں لاوده نه فندونه ورته ایشو شوی دی
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ په دې ورستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نګران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاري کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیاتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2021 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهوډ په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، هغه افغانانی چې په افغانستان کې ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې په پاکستان کې میشته دي له ایستل کېدو ویریږي. دوی وایي که افغانستان ته ستنې شي نو وژل کېدلی یا بندي کېدلی شي. ډېرې دا ښځې د طالبانو تر حکومت وړاندې په پولیسو کې وي او ځینې یې کونډې دي. دوی غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په تمه په پاکستان کې اوسیږي او ویزو ته منتظرې دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو افغانانو پیل کړې ایستل جاري ساتي. دا راپور عابد سپوږمۍ جوړ کړی را دی چې وګورو.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له دو کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل سرخی په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیلمنې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نه شو تللی. کلاشو له منځه ځو.
یوه بله بې سرپرسته ښځه چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي.
کله چې طالبان راغلل زما میړه په هوایي ډګر کې ووژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم. پولیسو پتنګ کړی و. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ که د یو سیار سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټېږو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ویزه که داشتیم وقتش پوره شده بود ولی سه ماه تقریبا بدون ویزه وجا
کوم ویزه چلمو سره و وقتی ختم شوی و لویزه پرته مو حالت درې میاشتې تیرې کړې خو له پته مرغه چلو پاکستان نو ویستل شو او افغانستان ته راغلو اوس هم په پټه ژوند کوو خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو د ستونزو له امله موږ کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسېږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو خو له بده مرغه موږ بیا له هماغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو
و جان خود را نجات بدم ولی متاسفانه که دوباره د می وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان
په پاکستان کې میشتې بي سرپرست افغانې کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی یو شپه نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 میلادي کال د فروری پر 3 اعلان شوې دي چې لپاره سیاسي ګوندونو خپل حلې د پیل کړې دي که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي خزي وي خو لیدل شوې چې په قبایلي د لو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچوونکو خود شمیر کم وي سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن د عامه پوهاوي پر زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینه او ترڅنګ خزي هم د رای ورکولو په بهیر کې پورا برخه واخلي او په خپل خوخ رای ورکړي په دې اړه د فرخنده اسد راپور
د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وای هلته په تیرو انتخاباتو کې د خوځو د ووټ چولو شراکمه پاتې شوی او زیاتوي دا وار هم داسې ویرشته چې پر روانو عام انتخاباتو کې د خوځو د ووټ چولو شرا د پخوا غوندوي د پیښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعال زیبا اپریدی وای زیاتره خځې شناختی کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ چولو اجازه نه ورکوي
کله الیکشن موږ به په خځو دی لوی په خځو راغی وجه دا چې یو خځه نن موږ بهر نه راوباسي او ته چولو ته اجازه ته نه کېدای نه دا تاسو کوم چې یو کور خلاص پینځه لس کسانې دي شکر الحمدلله خو به تاسو باندې او کې دی موږ چې ته تاسو کوم چې تاسو شنه غوښتي کاشتا نو په دې لاسو کسانو زنه نو کې به ماته یو وای چې دا مخ واخې د دې شته دی دا نو موږ زموږ ته د موږ کې دا هغه څه مسله ده زموږ لپاره
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رئیس یا مسعود وای په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډیر کم کار شوی دی
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کرا سیاسي شعور چې کوم دی ډیر زیات کم دی بیا زنانا خیر ته کوم ډیر کم دی کا زنانا ته چې هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر باندې ډیمانډ کوي چاته سو وای کنه هغه په لالچ کې پیسې چاته ورکی هغه په لالچ کې ادمره روزي کې چې هغه خپل زنانه بوزي او زنانه ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټه دا کتاب دی پیډ دی سوم دی لکه په باندې د ټپل زوم نه دا څوک دی دا به څه کوي
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په دیرشمه د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکی او سیاسي فعال ناهید افریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د دې خبرې لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دی الکه اوس کو تیرا او ګوري یا باڑ او ګوري یا دی زینو کې دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر زیات کمی بلکې اکثر زنانه د ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په مرکز کې لک تر لګا 10% خزو ووټونه نه وی ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوها لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډېر کار کول وي.
زنانو مسلې هم ډېرې زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډېر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه مونږ ته پوښتنه کوي چې مونږ به څه کوي لکه زه چې اوس ورته وایم چې یاره تاسو به ووټ چاله ورکوئ نو چې څوک راله څه کار وکړي نو مطلب هغې له به ورکو بچین ډېر روزګار دي او د لورو مسلې وي دا کونډې او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداري لګلې ده راځي لګیاره.
په تېرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوې دي خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځایي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او الته کې هغه ریکارډ کم شو د هغه اخراج مخې ته نو هغه ځای کې ووټ چې نل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کله د ډیکلیئر کیږي نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دې چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې سونم دي هغه هم دا افورټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو دا ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرال سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره ښځو ته 68 څوکۍ ځانګړې شوې دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسېدلې دي خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسېدلې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو 16 راهیسې د پاکستان پوځ وخت نا وخته د سیمې پر کلیو ماټر ګولې وروي او د وړو وسلو ډزې پرې کوي. د دوی په خبره دې کار د سیمې خلک د خپل امنیت لپاره سخت اندېښمن کړي دي. دوی دړکه وکړه چې که امنیت خوندي نه شو نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د ضلع د دې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ ښایي چې پوځ هیڅکله د عام ولس تنګول نه غواړي او دا چې د شکتوی د اوسیدونکو اندېښنې به له پوځي چارواکو سره شریکې کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په دغې براک شي ویایي
روزانه
په بنیاد باندې چې کله په آرمی باندې لشکری فائرنګ وشي نو سره هم دغه ورچک شي بیا په کلی آبادی باندې فائرنګ هکاوي ماټرین هکاوي نو دا سه نقصان خطراتو
د شکتو سیمې یو بل اوسیدونکی ویایي چې د حکومتي چارواکي دا په سیمه کښې د امن حالات شکولې د پوره دا ګامونه پورته کړي خو د عام خلک په کلیو باندې د ماټر ګولې او واړې وسلې استعمال دا هم زر باند کړي مشال ریڈیو چې د شکتو سیمې اوسیدین کې غوښتنه د سویلي وزیرستان پر ضلع ډپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل د تحصیل شکتو اوسیدین کې دا هم وویل چې که په اوس په عام کلیو باندې د وسلې استعمال زر باند نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او په خیبر پختونخوا کې د نگران کابینی د په خبری د لوکي د جنو تا د مالی وظیفو د پاره د پروګرام مودا د 2025 کال پورې غزولې ده. په دې اړه باندې تفصیل دی وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په لسم مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سکرتر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ پکې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمېر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمېر زیاتولو، د مور او پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتي کولو ترڅنګ یو شمېر پروژې دا مهال روانې دي. موږ په دې لړ کې د نجونو لپاره میاشتنۍ مالي وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې نجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي ضلعو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لرې علاقې ته زه تللی یم، هلته ګورنمنټ سکولونه شته د جینکیو د هلکانو، خو هغه غیر فعاله دي. دا وجه دغه ده چې دغه مشران چې کوم دي دغه به دا ډیمانډ کول چې مونږ ته د جینکۍ سکول چې کوم دي دا راکوي، خو دغه جست خالي د خپل د حجرې دپاره د بیټکانو دپاره چې هغې نه به حجرې جوړې کړې هغې دپاره به استعمالول. او چې کوم سټاف دی که نه، لکه کوم ټیچرې دي، ټیچنګ سټاف چې کوم دی، نو هغه ته هلته باقاعده فی ټیچر چې کومه ده 15,000-20,000 هغه چې کوم لینډ اونر وي
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي، خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلی ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بې ساري غفلت روان دی.
موږ سره په دې وخت کې قبایلی ضلعو کې که وګوري لس لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، په هغه لس لکه ماشومانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته 14 کالو پورې دي. بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی داسې دي چې هغه بیا پرائمری نه بعد سکولونو نه ډراپ آؤٹ شي. ولې چې موږ سره وګورئ پرائمری ادارې موږ سره زیاتې دي، یعنی 82% موږ سره پرائمری ادارې دي، او په قبایلی اضلاع کې موږ سره 1% بیا هاي سیکنډري سکولونه دي. 82% نه چې کوم زنانه جنکی به پروموټ کیږي مډل ته، او هغې دپاره بیا مخکې د سکولونه نشته، مطلب سکولونه ادارې نشته هلته کې. او بیا په قبایلی اضلاع کې ماشومان چې کوم دي دا 97% ماشومان په سټیټ ډیپینډنټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته.
د الف اعلان غیر دولتي ادارې د ویان عمر اورکزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومانو لپاره د 2000 سکولونو او څه د پاسه د 30000 استادانو ضرورت دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د شفافیت نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی دی. یاد سازمان په تازه سروې کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو محکمې کې زیاته درغلي کیږي. خو د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې په محکمه کې د احتساب اداره موجود ده، او په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو افسر د درغلۍ په تور له دندې لرې کړی و. د نړیوال سازمان تازه سروې مهمې برخې ګولیاز وړاندې کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي، او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په 400 صوبو کې کړی دا. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوې. د سروې لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتو ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړ پورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی و. د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي، او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په پولیسان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر لسمه مشال ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې خو چې کوم کرپشن وو اول د درې میاشتو نه اول نو کرپشن کې څه زیاته کمی راغلي، یو لس پرسنټ د بیس پرسنټ کمی نو نشم ویلی، خو تقریبا هغه کرپشن چې دی هغه ولې چې بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو وہ ہم خبر ادا دا کہ دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روس پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دا فرسٹ ون. دغه سي د ایجوکیشن منسٹر چې دی، سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منسٹر، وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند دي چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خپروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.